دوی بچی شوی احمد شبریم السلام علیکم دا سدی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزه اس ای وی پروګرام روان دی او سلګونه ویزه اوس مهال د تسویب په مختلفو مراحلو کې دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند ټامی پیګوت د پنشن بی پروس په واشنگتن ڈی سی کې خبری غونډې ته وویل چې اس ای وی پروسه روانه ده او د لکلونو رئیس ادامه لري نوموړي بیا وویل چې د ټرمپ اداره دې پروګرام ته لومړی ټوب ورکوي د اس ای وی پروګرام د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له ځواکونو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو سره یو ځای کار کړی دی او اوس غواړي چې امریکا ته پناه یوسي په متحده ایالاتو کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو د اوږدې مودې ملاتړ سربیره دا پروګرام د ورو پروسس کولو لوجستیکي خنډونو او امنیتي اندېښنو په ګډون له ننګونو سره مخامخ دی د جرمني د مهاجرت او کډوالو فدرالي دفتر وایي چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغان شزو شمیر په بې ساري کچه زیات شوی دی د شپیګل اونیز په وینا یوازې په جولای میاشت کې له 3000 څخه زیات افغان شزو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې د تیر میاشتې په پرتله دوه چنده زیاته ده د 2015 کال له پیل راهیسې شاوخوا 9503 نوي افغان شزو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې د دې غوښتنلیکونو نیمایي دا غو شزو دي چې پخوا په جرمني کې اوسېدلې وي او اوس خپل دوستیو ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده په 2020 کال کې وروسته له هغه چې طالبانو بیا کابل ونیو دوی لښ پژم ټولګي څخه پورته نجونې لسته کړو منه کړې او په ډیری دولتي دفترونو او غیر دولتي مؤسسو کې د شزو د کار مخه نیولې ده د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد سوزان فرګوسن وای چې افغانستان ته ستنېدونکي افغان شزي او نجونې د بې وسلې کم عمره ودونو تاوتریخوالي او بې ساري محدودیتونو سره مخامخ دي اخلي فرګوسن د پنشن بي پروسويل چې له دغه شوزو او نجونو سره ډیرو پراخ عمرستو تارتیا ده د سرپنا نشټوالی په افغانستان کې د راستنېدونکو یو له اصلي ستونزو څخه ده او د راپورونو له مخې یوازې 10% افغان کورنۍ چې مشري شزي کوي اوس مهال په دایمي سرپناهو کې ژوند کوي چارواکي د فرانسې په جنوب کې خبرداري ورکوي چې لسی شنبه رئیس په ځنګلونو کې لګیدلې اورونه شي د تودې هوا له امله بیرته خبر شي چارواکو نن ویل چې لسی شنبه رئیس لګیدلې دا اورونه نن کنټرول شوي خو د دې لپاره چې هوا په سیمه کې د سانتیګریډ تر 10 درجو لوړه ده دا ویرشته چې بیرته د اور لمبې خبرې شي دا اورونه چې شاوخوا 1.5 کیلومتر مربع ساحه یې نیولې وه د یو کس ژوند یې واخیست لږ تر لږه یې ویشتنه ټپیان کړل او د نږدې 6 کورونو د سوځېدو سبب شول د فرانسې په جنوب کې دا اور لګیدنه په تیرو 3 لسیزو کې بې ساري بلل شوې ده
تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمه ایز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ یو ځل بیا ز د نوی خبرونه سره تاسو ته هر کله کوم خبرونه ته هیله مندم چې پنننۍ خبرونه کې تر پای له ما سره ملتیا ولري تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو اوسئ او پنننۍ خبرونه کې هم مو سره یو درون با شخصیت تمیل مده بلې هو درنو دونکو زموږ د نن ایمیل مده ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې لډیر وخت د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او ترڅنګ خبريالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی ډیره با تجربه شخصیت دی راځو دوی سره مرکه کوو د ژوند په اړه ډیر پوښتنه دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبريالۍ لکه لرا پیل کړی دا او ترڅنګي شاعري څنګه پیل کړی خولي زمزمه هم کوي
پر دې سپ سلامونه وختونه مو په خیر خره لس خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مازره ملي یو وخت مو را کړی دی
ډیره مننه لمه جان تاسو ته او د زاد رادیو ټولو د نوو ریډونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ
ډیره مننه تاسو د کور آباد په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبای کویل تر څنګ تاسو وخت ورکوي رسنۍ او خبروانو ته تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم.
هلا کوم بزه خدمت کې ما همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي خلکو ته یو انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغه احساس غوندې د خلکو برکات دی چې بیرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي، او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډیره سخت علاقه مند یم، یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو د زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غنې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردی صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده، او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه تر نه پیدا سو؟ راډیو ما اوریدله، یعنی پخوا وختو کې، مختص وختو کې به راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتاب د شیانو سره ډیره علاقه درلوده.
د سې راځي د سین په حساب خو وایم چې زما سین د اتل لسونه په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سې یو لارویانو سره د سې ډلګي سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګيانو او خدای کړه وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړ نوموته شاعر شفیع الله بابرزه صاحب زه د په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه ټول ته جواب ده چې هغه د زمنګ د شعر د لیکلو وړ رسانوم دی بابرزه صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموته د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزه صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه به بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابرزه صاحب مشون ماما دی، غټه کې کورنۍ یو، خو کاکا مې بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه ځکه د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزه صاحب ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو موږ به راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه موږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کې د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې موږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې یو بل کلي کښې وه، نو موږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا ناد شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري، نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دیزې نه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شعراو په هکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی، زمونږ ډېر شعرا ډیر خبريالان ډیر دوستانو ته ډیر څه کړی دي. نو هغه بیا زمنګ د پاره ډیر لوی مکتب او ډیر لوی درزي ځای او البته په شعر کرا کتنې په نثر کرا کتنې مشاعره لوی غونډې ناشې فرهنګي منظرې دا ټول به مول تکاور ډیر شي نو باندې سر خلاص شو بل اخر هغه وخت نو بس بیا دغه بیشی دسی پکی ونه خطول که دسلی خودان شو سی عمل تا بدا غزی نا خلق و راڈیوگانو تم بلولو مشایره ناس سی بیبی پخپلای وی سیمیز راڈیو کی آغا ادبیخ پراونو بانده ورنه و تم آغا بیادس شما سی پینزش پا گو کارا تجربه میال تا تر لاس اکلا خپراونی شوی بیا مام دسی بسی ده هیوار پا کشو بیا او ایم سی چرت لوی وڑا غونده و مشایره بوانو بس بیا با دوستانو ملګرو و بللو نو بس لا غزه دا بهر شروع شو شکر تر وسه پوری پکې بیا اخته یو نو شیرم لیکو تر نو مم کو فرهنګي مجالس ته بم تر بیا خو سره مسافر شون وسه واز دا انلاین دنیا را فاتې دا دلته خپل احساس شریکو
پر دې سپتاس دی یو سات خبرونه پختنه ټول په 15 دقیقو کې را خلاصې کړې بالکل ډیر دې لنډ راتا پختنه دا دادی ما په کورنیو کې ډیری وخت د مختصو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډیر وو د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
نو ما چې کله بیا لکه دا دینی درسونه لګوې له به مکتب کې ترانه ویلې به دنه د کیسه وګد شو ما وخت یاد او چې رادیو ته به موزنګونه واه موږ به بندارونه کې برخه خسته نو هغه به ځکه خار تر له به غټ رسنه یو تسې لاړو هغه ته غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مزبات به مشرانو ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می سينونه می واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې زنه زنه میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګرځل شي راځه زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډیرو بکله کله تمسخر وک ډیرو بکله کله په غوري ژبا وکاله ولا ډیرو به خپل ګوندیو کې باس کوي ولا تاسو الګ څه دی ولی دغه کې دا د شیرونه وای هغه شیرونه وای ترنوم کوي سندري وای نو دا مخالفتونه ډیر لګ نه ډیر زیات خو ما خپل مسیر نیول نو وم غواخل شوما وم مرتل شوما زما په جاب کې خبرېم کې دي خو ما خپل مسیر نیول او زه په یدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورور چې زه کله ما د خپل شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبرېلې په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل فوګو بار نه وم هغه ورور دي ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلک ویل چې ته د پلانې پلارې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکل چې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورور دي کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته د وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله په داسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم اول ته م خبرې یعنې وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته برل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ تره نومونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرور ډېر سو فکر منل تاسو مخ کې ډېر جالب خبره ته اشاره وکړه. سله کوم وخت په افغانستان کې و ما همیشه به مې اورېدل تر اوسه پوری، حتی یو هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې، نو ما ته ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړیږي، یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلې دي ولیدلې مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جماعت ملای امام شیرنه هم ویل، دا څنګه یو مسله ده؟
اوس جالبه دا ده چې زما د پلان زما خبرونه نه قضا کېده، خو که بېرته به ما په خبرونه کښې ترانوم وکړه، موږ به دې خبرونه کښې زموږ د خبرونو اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف دی، دا د انعکاس راډیو وه، نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو، او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه، ډېر خلک به دلته په تمه اوسي، دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکی وایي. نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده، خو چې سروکی به پکښې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وي، زموږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي چې دا دا سروکی پکښې مه وایي، که دا غزل وایي خو صحیح ده، دا سروکی پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله.
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی، له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله، او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده، هېڅ به یې بل نه اړوله. نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خامخ شو، نو ما ته به یې بس هېڅ یو سروکی به یې را یاد کړه، یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي ګله ګله ریدي جانې له دې وړم، نو چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیه ریدي ګله ګله ریدي ببو جانې له دې وړم، نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې را کوله، ما له وایي بېګا به دې ښه سروکی وي نه، نو زه به غلی شومه چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري.
پوښتنه دی پوښتنه به دې زه پوره کړم، زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه، نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه، نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي، نو د هغه او د دې بل ترمې منصب چې لکه د دوی دواړو شاعري چې وه هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده، نو هغوی خپله ډلګۍ لرله، هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل، او اوس هم ډېرې په سلګونو کېسټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي، د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کښې لرو، یو ګل زمان استاد هغه وو چې هغه نعتونه یې ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوندو ډېر عجیب وو، غریب نظمونه به یې ویل، منصب چرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کښې ځینې مشهور نعتخوانان، د دوی ټولې کېسټې به ورسره وي، نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل، بس بیا مونږ سره مخالفت وو چې تاسو ولې دا وایي که نه، زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه، خو ورورو بیا وخته خبره خلاصه کړه چې بس بیا اخره کښې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سروکی هم سم دی. پردیس صاحب که د خپرونې په دې برخه کښې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرې خوشحاله اوسو.
په سترګو زه به یو څو بیتونه درته ووایم چې دوستانې خوښ کړي. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم، څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم، ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم، څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم، زد هر محفل نستړې کور ته راشم، زد هر محفل نستړې کور ته راشم، زه په هر اتړ کښې ځان زرې زرې کړم، زه په هر اتړ کښې ځان زرې زرې کړم، ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څه ګلو نڅ رنگو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یا ترازی کد زخمونو ڈیویم لیکم ترازی کد زخمونو ڈیویم لیکم ستا دخار خبری ستا پرنگ خوگی کلم سگولو نچا رنگو نچا نغمی کلم دس پر لیل خواب گمرا نصیب غوارم دس پر لیل خواب گمرا نصیب غوارم د گل شونډې پخ پلو وی نسره کړم چې د گل شونډې پخ پلو وی نسره کړم ستاده خار خلک باستا پرنګ خوږې کړم سگولو نچا رنگو نچا نغمی سگولو نچا رنگو نچا نغمی کڑن
کلتا چه ستاسو دا اوریدون کو دا
ډیر زیاته مننه ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات او سي ژوندۍ او سي او هله مندې مغږ مو تلم دا سي لوړ اڅان دا او چاتو سي
ډیر مننه
سلامات سي. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلې یاستي او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړای دی او څه خوشاله یاستي؟
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو خوښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کړلې یو څه زړه صبر کې خای درسونه وای نو د دوی لپاره سړی باید یو اوږدمهاله پلان ولري نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤل دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن لپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشاله یم د دوی د دې حالت ته او بس ځان مو راغلی انګریزانو په سلاج اسکرې دی او څه سره مصروف دي مصروفه دنیا کې سړی به ډېر روزګاری نه چې خپګانو نه وکی نو یو محل نه درس وای یو بل محل کور کې مشمانو سره یو بل محل چې د دفتری کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وای کله پکې تمرین وکونو بس خدای هغه سات تیر دی.
ډیر ښه. زه بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کې چې فرانسې ته تللیستې، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوی وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او دننه کابل کې او ځینې نور ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو لپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنی دا هغه مشاعره وي چې زه به نږدې د هرې غونډې ګډونوالم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وي چې بلل شوی وم، البته هو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر څېدېنګرار د پرلرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زما لکه ځای مشري ما سره وو، د چلګزی بابا ادبي بهیر وو، دغه سې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټي کوټ کې ځنې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې منګه ګرځېدلې مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې
ډېر ښه. خوشاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي و ورباندې نه سوی کولای چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لا شي، د 2014 خبره به وکړم، 2014 سوال نه دی په لاس د شعر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هغه شعري ټولګه څمو دوړان د چاپم شوه. هغه ټولګې کې چاپ دي، هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړې ده، او هغه وروسته به ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دی، ما بله پوښتنه هم دغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو خجای کیو سه مثلا طبیعت دخی خوشاله اوسه ورسله کولای سي شیر ولیک او کنه هم دسي خوب وخت کی الهام راځي یا دی خوایخه الهامونه تاسو راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی د شه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد او کړ سي ما لښ کیو نمر دي لیکلي. نو که خبره د دې شي چې آرام يم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منو، زه اوس ښه سهولت کې يم کنه، هر ډول امکانات شته دي، فکرن هم جوړې ما، فزیک هم جوړې ما، او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دي او خدای دې نه راولي. خو زه به کې شعر نشم لیکلی، ځکه نه دي معلومیږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د مسله نه ده چې سړی بیکاره وي، او یا شعر د دې مسله نه ده چې څوکري عزت وکي کېږي چې زه د شعر ولیکم کنه. نو بس شعر هماغه د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو خل اورینه ور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي، یعنی کېنی وایي چې عرب ته دوه هفتې کېږي شعر باندې لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې داشته دي، نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لښ خیره نه دی لیکلی. وجه دا ده چې بس پام باندې باغ د شیر خاپیرې نه یې ناسه شوي یا به هغه موړ نه یې راغلی را باندې شیر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی. یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس خیره لیکلي، مگر ما په درې کالو کې لس خیره نه دی برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله چې یاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی. نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مي یو 19 کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اکدم بیا ډېر کله فیسبوک نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې پکار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند ورته ویم، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کې ماته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه ویم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب صاحب ما وویله، نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړې ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی، هغه اورمه.
کوم سندرغاړی سندره غواړی سی واوري؟
نو که زه ماته د زما خو ټول انتخاب دی، خو که تاسو ماته د ثاقب څخه کاکړې پیدا کولی شئ، هغه یو څو کاکړې ویلي دي چې که تاسو یوټیوب کې سرچ کړئ شاید پیدا شي، یا ستاسو البم کې به وي، سامې لنډه لنډه کېږي، یو لالې راته یادېږي، نازو مې زما جانان دی، ستا مې کوم کړې تاوان دی. نو دا د هغه ډېرې ښې کاکړې دي.
ولاړ بسو سندره به واورو ډاله دیوي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته.
Firuda ba magara
دونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درن میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجنې په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره
حالت بنی یو کار کی مصروف نیم او زدی بی زمزمی نیم زدلتا اروپا کی در سرین سینه بیراشنو دادا
لیسنس اخستل یو څه سخت وي، نو مخکې د راغځي سړی موټر ته لاسرسی ولري، زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم، بډا لارې چېرته سفر باندې روان یم او زه غږېږم. بیا ستا خبره چې همداسې که یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم، نو بس حتما دا 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 خو منګ زموږ ژبه اوس په دې عادت ده زاړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو، او یا داسې چې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانا وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لرې مثلا کمپوزو کې ښه پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي، هیله مند یم سي وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی سي تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسي، سندرې ثبت کړي، کلپونه جوړ کړي، سندرغاړي اوسي؟ دا مطلب په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېری داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې چې محدودیتونه هم شته؟
نو د دې چې یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي. اوس مثال کوم یو څوک وو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځ یې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي خو په دې برخه کې نه ناشونې ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې ده یو ځي کې خپله خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو ویلی، خو دغه
کوم څه چې دای لوړ مقام ته رسې نو ما داغه پاک لمانه هغه شرایط او امکانات خبره ما وکړ چې یاره دغه عمر امکانات تر ټولو لري د دنیا پرته به لګه سخت وي چې سړی غټ سټیج ته ورسې کی دوه م کټګوري کې هغه خلک دي چې کاوی لکه موږ وندې چې د ترنوم بالا کمانډان دي یا د شیر د برخه لا کمانډان دي نو هغه خو په اساره باندې هغه کې د هیڅ ممانعت نشته نه وطن کې د شیر د لیکلو ممانعت شته نه د ترنوم ممانعت شته او نه فرهنګي نه سوته ممانعت شته یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ او هغه د سې چې هغه هلکي ګیس مسله نشته دي اوس که څوک د دینه باندې کې چې ته هنرمن مکیږي خو کېدای شي تر دې حالات پورې هغه مسله زشت شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خويند را پسی یو چاته ضربه ورسي ان تر دې چې هغه خدای مکه زبنګ زلي مرزاینو کې د کلتوري محدودیتونه دي چې یو چاته مرګ سبب هم کیږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي مګر که څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم وین کوي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو د مشاعرو ته لاړ شي نو مخالفت پوي په کورنۍ کې چیرې دا کار مکوه خو له خپله مکه تر دې مخالفت نه پیدا کیږي چیرې او سړی ته ضربه ورسه کنه نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولای شي چې راووسی بس ورو خانه کول پلار خانه کول نور خلک هغه ته مخې تر اوسه چې مثال پلانې خان وګوره بيساره وګوره بيساره وګوره دای کار دی دای سټیج دی دیجیتل بدغه نوم باندې رسیدلې دی هغه دا کارو مثال اوس خدند پیدا کړي خشناخت پیدا کړي یو د درې کسانې پیژنې رسنې او تزي نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانې کې خو یوازې زمونږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي زه ډېرې خزینه شاعران پیژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورورې خبر شو که پلارې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یي صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي نو شعر لیکل خو جرم نه دی هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي ما ډېرې ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې ځینو راته ویلې دي چې زه په دې کار باندې وار شوی ما ټکول شوی ما زه جرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکي حال دا که ورنه وپوښتې چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه نو زه خو نن راډیو ته تللې مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړه شوم د خلکو تر منځ نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واوري نه پر فیسبوک را ښکاره شوم خو کور کې شعر لیکم پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږ ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانع کېږي ما وویل چې کتابونه را واخلئ ورته ویل ولی چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره بستانې وګوره دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي
ډېره زیاته مننه تاسو یې راډیو یادونه هم وکړه خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي او څر ته آسان او خوند مو ترې اخیستل خوشاله کېدی و لکه راډیو کې کار کول درته خو او ټلویزیون کې
تلویزیون واہ او که دا سنواری مسلمه نو بیا راډیو خو پویږي چې اساره کار دی یو سړی به که داسې و چې خفه به مو یا به په څیره باندې خفګان ښکاره کېده که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه په ذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه نو دنه به هم خلاص نو بیا به راډیو په سنواری کې به راډیو اسانه وه او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم
بالکل او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده راډیو یو څه خوشحالي لري اسانه ده په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته جالبې هم شته ترخې هم شته خندونکې هم شته تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږي بیا وایسې دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و
وراکوم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري خصوصا دا خبریالی به دشي دشي خاصري ډيري لري ځکه کله چې ته یو شیل یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقم رقم مسایلو کیسو سره خبرې کېنی. زمونږ جلال آباد کې کله کمی راډیو کې وو نو زمونږ یو همکارو نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په مانه ده تېره شوې نو موږ راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به راشي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي خو ورته ویل چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود مېلمه دی او بس غږ پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو خر اغلاس درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی نو د بیا پیغ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی ستړي مشې خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ او ما یک میاخ کړئ زه ته سره خبرې وکړم. نو هغه چې بیا غږ کړی دی درې ځلې درېیم ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به پیکوو که نه نو اخري باندې وتلي دی هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي موږ خپرونه شروع ده غږ پیکوو غږ نه کوي وایي وله ما نه یاد وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی نو نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی څنګه کم پوه کړم چې زه در سره کم پوښتنه کوم خبره
خاطرات بیخی دیر وی کله له بی تجربگی کله هم له همدغه سی ځینو مسایلو سره ملمنو سره مخ کیږي هر ورځ. نو خدای دې هغه ورځ بیا هم راولي مخ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغه سی خو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دې را سره درلوده. غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پوښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیات آباد.
ډیر زیات مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي خوشحال خټک وروسته شعر یې وویل زه دا سندره لایم دا کوم چې خپل استاد ما ته کوي هر یو پند ملغلری دی
پندونه
پندونه په نوم باندې کوم ده
بالکل حتمن
دا مخې ته کوم دا سندره مور باندې واورم
حتمن حتمن یو نړۍ مننه کوم سندره دې تاسو ته او دې ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالې وي سلامت او صحیح چاري خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا خپل وستاد و ما تکړی څو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکړی څو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا دخ دن لپاره علم دانش خو
چې پر لوټي پر دې کورونا جانا نه پدا چې پر لوټي پر دې کورونا جانا بلوستا د مات کړې څو پندونا جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نا جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نا جانا
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
Yeah.